د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د مازیګر 15 بجې دی. د پیښور په وخت او په افغانستان کې دی د مهال د مازیګر 4 نیمه بجې. مونږ په نوې کې د پنځشنبه په ورځ په دې مهال تاسو لپاره ادبي او کلتوري خبرونه شپې له وړاندې کوو. اوس هم اوریدل شي را سره اوسه.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکو د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا. چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشتا. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکه. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکه. دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې جړا نشته. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. چې اجازه پکې د خزو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله. دا خو نه ده د منلو چې الله نشته. چه موسیقی نشتا، سندره او گدا نشتا، وطن د مړی پر رقم ده پکې سا نشتا. د دې شعرونو لیکونکو او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک کمل غره شو. يرغل سیف ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو خلری خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیر زیاته مننه چې موږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند سو شی به زموږ په نام کړلې. ډیر مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسې. ډیر مننه. زم خوښ یم.
ډیر مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څنګه کې کار کړی دی او خډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوخي ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور هم داسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اخته وو، پکې کار یې کاوه. زمون په کور کې مجلې لیکل کې دي، کمپوز کې دي، ډیزاین کې دي، او بیا لدې ځای پلی کوز وطن کې چاپ دي، او بیا بیرته دلته راتلی خبرې دي. نو ما به د رقم مطالب او د رقم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو له همدې وجه زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه، تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کم یو دې د خوښي وړ دي یا کم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی، لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کم یو خوښ دی که نه، یعنی کم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلي دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څنګه غواړئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بله، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کوم د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړی ده، بیا همدلته ریپورټ لیکل هم شروع کړی دي، دا د اونیزو ناستو ریپورټونه عملا دوی بیا ورسره شاعري هم کوي. او هغه خو سره بیل دي په اصطلاح، هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې دې یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي که نه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل هم دا دی که نه، موږ او تاسې ګورو ته خپل هم شاعر عامر صاحب او دغه د ژورنالیست هم د رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي که نه. دا ډول زموږ استاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلې یاسته. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې هم ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
مطالب لوستل هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې، لاغې وروسته بیا زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپل زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پایلو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې مونږ کاوه، زمونږ انجینر صاحب چې هغه نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه مونږ پر مخ بیوله. بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو خطیس په سطح د سی پاغه وخت کې لوی رسنۍ چې و شرق رادیو تلویزیونو نو دوی د شایق په نامه یو ونیزه لرله هغه کې به زما و طالب او شیرونه خبرېدل. بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم. هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په ونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي نو ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته؟ نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زه هم غواړم چې راشم که نه. نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته بل چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه. هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته. نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي. نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته بخنه غواړم چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شوم تلویزیون سره هم شوم. په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شوم بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو. نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره دا ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم.
صحیح مننه. او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نو ادبانو یا د معاصرو ادبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو ګانې دي یا تلویزیون دي دوی ورنه تاسو څنګه بوله؟
دا خو وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر و بر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به آشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به آشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري. اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لورو پرتو سیمو کې ډېر ښه ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي. نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې. رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار مور دغسې یو 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 رول لري رسنۍ.
صحیح. ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب را سره اوسې.
شالو اوسې.
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوري کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړي نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پانه باندې پوسټ شي ویل ته کمنټ کولې شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شي ویل ته ملګرو کمنټونه پری خیم دي ک نور ملګری هم راتل غواړي نو راتلې شي غو زم خبرونه د مشال رادیو پر ویب پانه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي. يرغل سي تاسو نه به یو شعر واورو د خبرونې په دې برخه کې ک تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خوږ انداز کې خبروي اوریدونکو خو تاسو نه شیلې د خپل ته خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خپل ته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري.
مننه په دواړو سترګو امرسب زه یو غزل درته وایم ډیر نوې ام نه ده خدای دې وکړي چې تاسو د اوریدونکو خوښ شي.
خوند به وکړي.
هغه د سده چې کانه کانه یی لوی غر در نه جوړیږي یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته هوښیار ماشوم مو وجنی ورته وای کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
ډیر
په محفل کې چې زخ کلی تا دیر گورم نو ملگری وای شر در نجوریگی
دیر
او د مکتب زڑی او خام ودانی تا د مکتب زڑی او خام ودانی تا چیری ورش سر زر در نجوریگی
دیر خد
او یا د کندی او مزدوری خز زویا
واہ
یا د کندی او مزدوری خز زویا خواری وکڑی رهبر در نجوریگی
دیر خیستا
او خکولیا ما تا با پمین نرا گوری خکولیا ما تا با پمین نرا گوری بیا زما د زرگی سر در نجوریگی
دیر خیستا
مننا او ویر غلا د ملا سڑی بچی ویر غلا د ملا سڑی بچی مای کدی تزیلو فردر نه جوړی
ډیر ښه ډیر ښهستا غزل
مای کدی تزیلو فردر نه جوړی مننه
ډیر ښه یارغل سیب انور الحق یارغل چې خپل ښهستا غزل په خپل خوګانداس کې تاسو ته وړاندې ک دا غو یو بل غزل زما سره په لاس کې دی او غوای چې ګرمي شي سپینه غاړه دلم ده شي چې ګرمی شي سپینه غاړه دې لمده شي غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي د مظلومو له هډونو جوړه شوې د مظلومو له هډونو جوړه شوې را چپه دې د خانانو دا بنگله شي چپ کوم شپه ډیر ډیر خکل کړم چپ کوم شپه ډیر ډیر خکل کړم نو خکلای سبای ته یو په دوش محبت په سره تنور کې زندگی ده محبت په سره تنور کې زندگی ده د سړی په کې بدله قواره شي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی په کتابونو خایسته شي مسلمان چې ته خخش پکې والی مسلمان چې ته خخش پکې والی لا اغزه یو ډکه هاغه هدیرا شي چه جانان دغه کیونی سی ارغلا چه جانان دغه کیونی سی ارغلا نو سړی له په ژوند کې لګدا ماشي ارغل سیب چې په ننګرهار کې ونو په ادبی بهیرونو کې به د مکیده د هغوی سره به ناسته پاسته کوله نو د کومو ادبی بهیرونو سره مو راشه درشه لرله د کومو غړی وی
عامر صاحب تقریبا دسی دیار لسوار لسکالو پخوانی خبر ده هم دوم رو وقت که چیز ما ده دبیات و جورنالیزم سره اړیک کم شوی ده
بله.
نو آغا وقت زما عمر دیر کم و ده ننګرهار ادبی بهیر په نامه باندې دلته یو ادبی بهیرو چې د ډیره لیکوال شاعران او جورنالیستان به ورته راتله دا څو وخت بعد د دوشنبه په ماسپخین پیلې ده د دوه بجو شاوخوا او ماخامه د نو سره به پای ته رسیده بیا جمعه کې شو نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله استاد سمیم به راتله استاد ابراهیم همکار به راتله استاد ازمون استاد به راتله دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا برات نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته زه ډیر کچھ نه ومه دلته به زه راتلم به قرار قرار ما تقریبا هم د خپل ځان عمره همزولي ملګری دلته پیدا کړو لاغو سره زما د بهیر لارې ناسته پاسته وشوه به ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو لبا د بخت هغه بهیر با پایته ورسید رنگ شو به د مشرانو د اختلافاتو د وجه چې دا بهیر پایته ورسید به منګه کینستو من ځوانان کینستو ارشاد رغان صاحب او زوما خالد سنگر او دا سينو ځوانان ملګری یو من وی چې مشرانو د سنځو د وجه یا د غوې د اختلافاتو د وجه دا شړنګ شو راځي منګه ځوانان ولې یو بهیر راپیل نکو بیخي دا ضرورت هم کو چې مشرانو ته وایو موږ خپل راپیل او خپل کوم مشر راته هغه برازي دا احترام به کو قدر به کو نو به جلال کوټ ادبی خوځښت منګه رحمان ستکو هغه
خو سم ستکنه تر اوسه شته فعال د ادبی ټولنه کنه
نه هغه به هغه شو د عملګری خواره واره شو او فلامل در تغیږه ما چې ولی هغه شو اصطلاح غونډې لږ ټکنې شوې نو جنرال کوټ ادبي خوځښت ښه روانو نو به سمیم صاحب به ورته راته ځینې نور داسې هغه مخلص مشران به ورته راتله بیا ځینې استادانو دښمني واخیسته موږ سره بېخي وې چې دوی ولې داسې کار وکړه نو بیا ورته ځینې هغه په ساده سلاب ووایم تخریب شروع شو بیا تر څنګ ننګر هغه ختیځ ادبي بهیر پرانیسته هغو ځینو مشرانو لاسو په کې بیا چې ختیځ ادبي بهیر پرانیسته استاد سمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسې ناستې کوئ غونډې کوئ ختیځ ادبي بهیر هم کوي نو داسې کار وکړئ تاسې خیر دی زما تاسې نه دا هیله ده او تاسو کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنه یو دا وخت بدل کوي چې هغه رانشي ټکر رانشي نو بیا بیخي موږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر اړتیا نشته چې بل ځای کې یو بهیر رامنځته شي موږ دا خپلې ناستې میاشتنۍ کړې بیا به د میاشتې لوی لوی ناستې کولې په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقدار خلق بم سټایل منځغړي بم ورته را جوړولي نو هغه هم دغه څه د ملګری چې سره خواره واره شو څوک یو هیوا څوک بل هیوا تلړ نو ازمنګه ناس ته هغه شو به هغه شو ختیزه ادبي بهیرو خیال ادبي بهیرو دغه څه نور ادبي بهیرونه چې دا د تر تر ډیره پورې ازمنګه ورسره اړي کې وي ناس پاتري ورته ګونه مشاعري وي نو دا
اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي نو دا خود یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنن خو ګټه خو لري کنه تاوان لري د کار
زوما عامل صاحب خدای چې بهیرونه ډیر شي او زوما کا د سی په فاصله کې ډیر شي مثلا یو شاعر دی د یو ورسوالۍ نه خارته نشي راتله کامل ته نږدې یو بهیري او هغه شاعران ورشي دا ډیر ښه هغه د فاصله یو پونتونه او مکتب غوډه حیثیت لري دا ادبي بهیرونه موږ تاسو او د مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي
بله
خو خبره ده ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړیدل په ډیر یو وړوکی خار کې دا به دلته د لیکوالو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي دا به دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تیرې دي یو بل پخې وهي نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد خار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکی د ملګرو نه دا به خوندو کې یو کدو یو ځکه ناسي په بل ځکه ناسي په بل ځکه او یو بل خپل شعرونه وروري دا بخیر زنه نه پېږه قضاوت تاسو خو زه هم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شعران د تالار ډکی او هر اونۍ دغه غونډه یو بیلا بیل نظریات بیلا بیل خبري دا به زه مزما ادب لپاره به خیر شعر لپاره د تسلی لپاره د نثر لپاره
صحیح او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې به خایله کلی نه راغلي ولسوالۍ نه راغلي بیا چې خار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلې وي یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي دلته مخامخ ورته کښېني بیا د هغوی هغه خبرې اوري هلته بیا نور بحثونه کېږي کره کتنې کېږي نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري
ډیره مهمه پوښتنه ده امیر صاحب ادبي بهیرونه لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا مونږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي هم ورسره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیري او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا یوې لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو خو ویان جوړیږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، دی د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلاری مورخی استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا دلته په شعر باندې کرکتنی سره آشنا کیږي، په اصطلاح په شعر پوهیږي، د استادانو خبرې اوري، مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کیږي او هلته عملي کار دی ټول. نو استعدادونه پکې ډېر غوړیږي، ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان منګورو منګو تاسې شهیدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسې ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، ګزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چا کیږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه ویلته انتظامات وي؟
دا خو ډېر مهمه موضوع ده امیر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوم، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دي، ځینې ملګري ځان سره ساتیم، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد باز محمد عابد هغه کړم، د فیصله کړم، د افغان ادبي بهیر ریپورټر و، هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عابد صاحب ریپورټونه ولوست، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، له هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایل و نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو ګزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری براتل، د نورو سیمونو به شاعران راغله. زمه که اوس هغه وخت کې کیمره وي او د غار څخه خوندې شوی د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو که د پټۍ باندې دا ریکارډ شوی وي نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږ. اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي. نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کیږي د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا هم ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. د افغان ادبي بهیر خبره دې وکړه، ما د عابد صاحب رپورټونه لوستي دي، موږ تاسې ګورو، زموږ استاد د ادبیاتو د ژورنالیزم تقریبا هغه د سر خلک به افغان ادبي بهیر ته درتله. دا تاسې وایي پکې داسې نور مشرانو د کوز وطن ډېر لوی لوی خلک پکې وو. نو هغه لومړني وختونه ګوره عامر صاحب ډېر ښه وختونه مې که دغه ناستې او مجالسونه ثبت شوي وو او د اوسني وخت ځوانانو لیدلي و اورېدلي وو. زما په نظر دا به ورته د یو پوهنتون په حیث تمام شوي وو، د یو مکتب په حیث به ورته تمام شوي وو. په اوس وخت کې خو یې تا خبره د هر سړي په جب کې هغه شته دی، د ثبت امکانات شته دی. زمونږ ملګري لټي کوي، لټي هغه پخوانی مشران که ووایي چې یار هغه وخت امکانات نه وو، خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي، خو اوس هېڅوک دا عذر نه شي وړاندې کوی چې یاره شی نشته. نو که یو وخت لس کاله دولس دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو، ریکارډ کړي وو. نو زه ورته دغه اوس د اساس له مایې ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی، راځي چې دا مسئله ډېر مهم مهم بحثونه کیږي دا د راتلونکي لپاره. کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای. دا غونډه چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې کیږي غږیږو، دا به سبا یو لوی خدمت هم وي او یو یو لوی درس به موږ ټولنې ته مو ته به ډېر راځي ګڼو، خو هغوی ته به ډېره لویه مسئله، یو ډېره ګټه به ترې اخلي، یو ډېر ځکه نور سم نه دعاوې خو به کوي.
بالکل هم دغه سیدا او ډیره زیاته مننه یرغل صاحب تاسو را سره اوسی او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه. ترنوری دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه شپیلی اور نجیب عامر موسما مل مد انور الحق یرغل خوږ ژب ځوان شاعر. یرغل سے د خبرونه په دې برخه کې کې یو شعر راته وای، نو دا ورېدون کې به پته مې خبرې بم کېږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو.
پسترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړېګا، مچ کې را کا او بیا وګړېګا.
واه.
د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان پخلا کا او بیا وګړېګا.
واه.
ګلاس په خپل لاس ډک کراتا، ګلاس په خپل لاس ډک کراتا، ما په هوا کا او بیا وګړېګا. او شپنه مایده هل زړه می تنگ شو، شپنه مایده هل زړه می تنگ شو، کوټه رڼا کا او بیا وګړېګا.
واه.
او دمه اول دې د زړه حال وایا، دمه اول دې د زړه حال وایا، ټول په جړه کا او بیا وګړېګا.
ډېر.
او کور کته نش شرمېږي ترېنا، کور کته نش شرمېږي ترېنا، يرغل تشا کا او بیا وګړېګا.
واه واه. يرغل
تشا کا او بیا وګړېګا.
ډېر خسته شاعري يرغل سه ډېر مننه. ما سره نورې پوښتنې شته ول لګروستو کو، خو زه به دا اوریدونکو هغه پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دي هغه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو به ورته جواب ورکړئ. یو ملګری په کې دا پوښتنه کړې ده، وایي د تخلص په باره کې کلک معلومات راکړي، یرغل تخلص مو ولې ځان ته غوره کړی دی؟
نو داسې پوښتنه ده چې ما ډېر ملګري کوي. زه له کوچنیتوبه د عامر صاحب دغه د سکوهنې لوبه م کومه که نه، لږ شوق غوندې ومه. نو زما په نظر زما په هغه اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپله تخلصونه ټاکي ادي هغه د کوشنیتوب ذوق کنه دغه ذوق لمخي بیا زما مشرور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما غره ته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې اومم نه کېدی شي ما ښه مشوره نه وه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنی اوس ترې راضي یم.
صحیح. یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار ځکه شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی.
نه بالکل دا خبره نشته. شاعر خو بس یو عاطفي انساني او مونږ چې دا برخه پر مخ بیا یا په کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري اتمي ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري اتمي ورزش کوي.
بالکل. او دا پښتنه چې مخکې د تخلص کړې و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی وایي ډېر څه مې ته زده کړې دي او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي دا جرأت مو څنګه پیدا کړ سیاره نه وه درسره؟
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی خوشاله دی. بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنم موږ زده کړي خوشاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې د غزمنګ استاد ټولنه چې ده د ځینو باجراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستي دي دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو جرأت باید وکړو کنه. خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې کنه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي. زموږ ستاسې ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل مطلب دا دې موضوع نه که بیخي وځو دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیا یي چې ننګیالی یې توریالی یې بریالی یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو بریالی یو توریالی یو بس واړوه نور هم واړوه یو وخت په بل هم په بله واړی پیتاوي ته که نه نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو هغه ویره باید نوره ونه لرو که بغاوتې خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي باید وی کړو دا باید موږ او تاسې وکړو که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي ځینې خبرې باید وشي او خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله کیسه د شپې و لیونی په سپین سبا کوله او دا جرأتمن زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسی چې دی ډېر شهرت درکړی ده ته؟
دا مزه چې دلته کره خپرول ته کښېنم یا میلمه کېږم ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي که نه ټلیفون کوي هغه کوي خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولوسته نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ ډېر داد یې راکړو بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړه او که په ساده اصطلاح یې ووایم زه یې په خلکو وپېژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکنه یې چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دی وای چې ما ته اشاره نه کوي
وا
او هغه ته وای چې لاړې نو کیسه ختم شوا
وا
هغه ته وای چې هر ځای دی ګلې نه کوي او خوب کې مې هم دا سی وا نه ورېد لو نشم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دی جګړې نه کوي او مور مې خبره نه ده مور میں دادا دا تا لگیا حلق خشو جڑاگان اس دشوی نکوی او یرغل بدرنگ دے خیستہ دے یرغل ٹکے ٹکے جنا کئی پو ہکڑی پما دے تفسیری نکوی
واہ سمرا خیستہ
مننا
درنو ریدن کو شپیلے ادبی و کلتوری خپرونه اوری انور الحق یرغل سے پر سره دے پر واتس اپ او دغه یو شیر ته وړاندې کوم مغه وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما مزدوری را کهیله با لگ ویده شم لوی خدای خی پریمان روپه را که لوی خدای خی پریمان روپه را که و خواند ده هماغی جلی زشم ز دخمن ز کژونده پرې د مبیرتا ز دخمن ز کژونده پرې د مبیرتا چې د مور د جړې دو لامل یې نشم د حسېو مظلومیت مې ډیر خوخیږي د حسېو مظلومیت مې ډیر خوخیږي خو ظالم او تبع غواړم چې لیوشم زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلې سینه کې لکه زړه شم یرغل صاحب په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم اوس مهال د غیمنګ همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دی چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته او پښتنو ته ډېر سر ورکړي په نثر کې هم دغه دی موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی خلک شته چې هیلې ورته شته خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه پکار دے سے منگا اب تا دوا کی گی دردن ہوتا نو خا خبر ادا دا چیر سڑے خپل کار تا پر خود رشی چې په کومه برخه کې ورتیا لري او کومه برخه سره علاقې اما غل خپل علاقې له مخې اما برخه کې مخکې لاړ شي
بالکل خو ځنی وای چې دا شیر لکه زینه غوندې دا وای په دې بدن سر بام ته خېږي یعنی تاسو د دې خبرې مخالفت کوي
نا مخالفت نکوما خو زه وایم ځینې خلک دي مونږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نصر لیکل شوی تاکید پی شوی دی بیا داسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي او هغه ځوانان لرو مونږ چې هغوی ډېر ښه نصر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي او ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښه وي.
صحیح. او یرغل صاحب زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري، دا فرق ولې راغسته په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه، او اوسنۍ نړۍ چې دا موتا مخکې په باس وکړه، اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمرا ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډیره پورې ټولنې ته رسیږي، تر ډیره پورې اورېدل کیږي، تر ډیره پورې لوستل کیږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغه شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کیږي دې برخې ته، نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دي خو په نورو ژبو هم پوهېږي، خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې، نو ښایي دا هم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي، شعر یې لوستی دی او بیا چې کله خپله قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي، نوي تجربې پکې تجربه کړي دي.
دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مي هم یو مهمه برخه ده، او هغه د څه ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و، د اوسنۍ خلکو ذوقونه او غوښتنې به نورې، په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه، د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري، همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللي بل نه بللي او همداسې عامېږي سره، نو تاثیر لري. د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته، تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی، خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي، مثلا لنډې کیسې، ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي، د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي، د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي، دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې که نه هغه هغسې خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې که نه. نو د نثر نو شعر چې هم زما په نظر راوژباړل شي، فکر کوم د نثر نه به یو څه ډېر کمزوری وي، یعنی هغسې خوند او هغسې هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډېره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینې. او بل زمونږ په ټولنه کې خپله شاعران ډېر دي عامر صاحب، زخته ډېر شاعران دي، هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې او که چا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګورې شاعر ورباندې ناست دي، بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپله په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده، فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مورته نه وي پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم، زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی، او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډیر بخښي چې د انجینری ډیر مهم مهم کتابونه راوژباړي. یا مثلا زمونږ لیکوال مثلا د زراعت برخلوستي مسلکی پویږي ور باندې هغه برخه کې کتابونه زمونږ دا برخه ډیره تشه ده، علمی برخه ډیره تشه ده، مسلکی برخه ډیره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستي یو هغه دی لنډه کیسه راژباړي او هغه دی په اصطلاح ناول راژباړي کنه. زه هم په هغه خپل مسلک کې هر ملګری کارو کې ډیر به خو کی او مسلکی سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنه ته وړاندې کی، نو دغه مسلک د برخه خاوندان ډیر په اسانۍ درې خزم کوي دویږي مو ګټم ترې اسه.
ګل خبره مو کړل او تاسو مخ کې دا خبره مو کړل يرغل سیب چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعري کوي، نو چې دا دومره خسته شاعري کوي کدا نو رجب ته وژباړل شي تاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره ډیره زپلې ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ اکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کوي عامر صاحب معنی په تر ډیر خپويږي. دا ډیر لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي ویلول او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه زمونږ د ادبیات او ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کار وي.
بالکل. او يرغل صاحب د خبرونې روستي برخه ته نږدې شوی او تاسو نه یو شعر ممکنه ده چې بلم وورو د خبرونې په دې برخه کې
ولنه په دوړو سترګو زبدر ته غزل وایم
ارشاد
عامر صاحب. برخمن د خدای له فضل او کرم دی،
وا
اننګي چې د ګلو پر رقم دی، بارانونه خو په هغه خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دي، او مجبوریته پر پدر خود لعنت شه څه اصیل خلک کم اصلو ته ورخم دي. پښتانه هزار وهلي دي د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دي، او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي گنی دوی هم جنکو تا محترم دی،
تیر
او کماین نئی نخوب دی ولی نشتا،
او
پدانی مشکا دسترگی ولی نم دی،
تیر
او چه یرغل پا کزان خسره خودلو پا دی پوشا چه محفل کی خکولی هم دی.
واہ دیر خ یرغل سا
دیر مانانا
نیلک مشال رادیو ته وګه شپېلې ادبی او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای زما یاران ما ته درونو پر رقم خواګه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چاورور نشي. د رونو په شان یاران په افغانستان کې د روسي او تحولاتو لوجه مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړه ولا هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو سمره زیانمن بولی يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمنگا دیر دی القوم الگری سرا خوارا وارشو دیل تا چی وو گٹ داوا چی دوی دلتا یوزه وو پا امدی برخو کی کار کاو سر را طول وو او عملا لگیاو د جب او راتون کو نسلون لپاره بشری کا سر کار کاو یو بل تقبل مسائل او مطالب وړاندې کول او خوریدل به ساتل کېدل به آرشیفته کېدل به. ملګری چې خواره واره شو زما په نظر په نور نړۍ کې به د تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و کار یې کاوه، ماشونه یې لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غختنې نوري دي او یل ته په نور کارونو باندې اخته شو دي نور نړۍ ژوند ډېر بخت ژوند دی ته عملته ای امیر شپتا خپت نوزمن لو یزای امدا د چې زمنګ ډېر پرهنګي او ادبي سټي اوس نور نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي یل ته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کارټي سو پټلو کې اخته دي سو په یو شو سو په بل شو د کال ته د غي نړۍ غختنه هم دادر ته کته ډوډۍ پرې پیسې ګټې نو ول ته د تا تستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکې ال ته به ته کار کوي نو زما په نظر ډیره لوی ازایدا او کله کله وخت پیدا کی یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کی زما په نظر امکان به پدې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي خپلو کورنیو سره وغږېږي تماسونه وکړي زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو
صحیح نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو را سره یې او د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی کور ودانې درته وایو یو جهان مننه چې مینه مو وکړه خو ډېره مر سره وکړه کور ودان خوشاله اوسئ. Let's go.